او یا د جنگ بندوبست ورته وي.
مننه ډیره زیاته مننه د خبرونو وخت شوه دی. له خبرونو وروسته هم دې بحث ته دوام ورکو. پر دې هم غږیږو چې که د سولې علي شورا کار نه ورکوي نو بدیل یې څه دی؟ اوس د خبرونو وخت د اسدالله الدین د افغانستان او ورپسې احمد تکل د نړۍ او سیمې مهم خبرونه دروروي.
سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. جمهور ریاست وایي ډیر ژر به د غوراوي کمیټه په کار پیل وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د امنیت د ټینګښت لپاره یې هوایي عملیات پیل کړي. او لا هم په بغلان کې د برېښنا د نړیدلو پایو په سیمه کې جګړه روانه ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور ریاست وایي د انتخاباتي کمشنرانو غوراوي کمیټه به د ولسمشر لخوا د فرمان تر توشيه کولو وروسته کار پیل کړي. د جمهور ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې د کمشنرانو د غوراوي کمیټې د کار د پیل په اړه فرمان کابینه توشيه کړي او تر اداري مراحل وروسته به ولسمشر هم توشيه کړي.
د افغانستان کابینه د تقنینی فرمان متن توشیح کړ. اوس فرمان خپل اداري مراحل تیروي تر څو چې د ولسمشر په میز کې خودل شي او هغه یې توشیح کړي.
ښاغلی هاشمی په داسې حال کې د انتخاباتي کمشنرانو د غوراوي کمیټې د کار د پیل په اړه ډاډ ورکوي چې د یادې کمیټې غړو د کار د ژر پیل غوښتنه کړې او ویلي دي چې باید د وخت ضایع کېدو ډډه وشي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د امنیت د ټینګښت لپاره یې هوایي عملیات زیات کړي دي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې لس هوایي عملیات ترسره شوي چې هدف یې د وسلوالو مخالفینو له منځه وړل او د افغان پوځیانو لپاره د اکمالاتو رسول وو.
در طی 24 ساعت در ولایات
مختلفه، مثلا دایوی په 13 ساعتونو کې په هلمند، بغلان، خوست، پکتیکا، ننګرهار، وردګ، روزګان، بادغیس او غور کې موږ لاس عملیات ترسره کړی دي. د ښاغلی رادمنش په خبره په دغو عملیاتو کې 22 وسلوال مخالفین وژل شوي او 28 نور ژوبل شوي دي. د بغلان ولی وایلا هم د دغه ولایت په ډنډ شهابودین سیمه کې د امنیتي ځواکونو عملیات روان دي او د برېښنا مسؤلینو ته د تاګ زمینه نه ده مساعده شوې. عبدالستار بارز ازادي راډیو ته ویل ټاکل شوی و چې نن کابل ته برېښنا وصل کړي، خو د تیر شپې په 2 بجو د برېښنا د نړیدلو پایو په سیمه کې جګړه شدیده شوه.
در دند شهاب الدین
به خاطر وصل ساختن برق دایوی په دند شهاب الدین کې د برېښنا د وصل لپاره په جدیت سره عملیات روان دي. هلته مخالفینو ماینونه خښ کړي. وسلوال مخالفین لری هم د برېښنا شرکت کارکونکو په داز ګواخي آتش سلاح
خود گرفته.
د دند شهاب الدین په سیمه کې لنګدی وي میشت رئیس د ازبکستان د وارداتي برېښنا دوه پای نړیدلې چې په کابل برېښنا پرې کړی ده. خلک او مدني فعالان بیا پر حکومت انتقاد کوي چې د برېښنا د بیرته فعالولو لپاره جدي اقدامات نه کوي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په لغمان کې یو انتحاري حمله کوونکی هدف ته رسیدو مخکې نیولې دی. د ملي امنیت خبر پانه وایي چې دغه حمله کوونکی چې له چاودیدونکو موادو ډک واسکټ یې اغوستی وو، هوډی درلو چې د لغمان په وسیمه کې انتحاري حمله وکړي خو د خلکو په همکارۍ نیول شوی دی. دا د افغانستان خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. د ترکیه په پلازمینه کې له پرونی بمی حملې وروسته انقره وایي جنگي الوتکو یې له عراق سره د ګډ سرحد په اوږدو کې د کوردي وسلوالو پر مرکزونو بمباري کړې. د ترکیه پوځ وایي جټ الوتکو یې تیره شپه په هفتنین سیمه کې د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کې شاوخوا شپېته او یا وسلوال پنه کړل. په انقره کې پرون ماښام پر یو پوځي قطار موټر بم چاودنه وشوه. د ترکیې مرستیال صدر اعظم نومان کورتولموش وویل چې د برید 28 کسان ووژل.
عسکری پرسونل میزی تشیان
د لومړنۍ معلوماتو لمخې د حملې زمونږ 28 تنه هوادوال وژلي. دا حمله په چاودیدونکو موادو بار دی او موټر په وسیله پر هغه بس شوې ده چې پوځي پرسونل یې لیږدول. د ترکیې صدر اعظم احمد داوود اوغلو وویل د حملې په تور چې د په وینا د سوریې د کوردانو د ګوند پوځي څنګه پی وای ډی د کوردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی په مرسته ترسره کړي نه کسان نیول شوې دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن آذربایجان ته د سفر پلان فسخ کړ او خبرداري ورکړ چې ترکیه به د ځان دفاع لپاره د خپل حق له کارولو څخه هیڅ کله په هیڅ ځای او هیڅ حالت کې ډډه ونه کړي. ملګری ملتونه وایي چې د ژوند ژغورنې په نوم د مرستندویو عملیاتو کتارې د سوریې 15 کلابندو سیمو ته رسیدلی. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي په خوړو درملو او روغتیایي تجهیزاتو بار د موټرو کاروان یې پرون له شاوخوا 3000 اړو خلکو سره د مرستې لپاره دمشق ته نږدې د وسلوالو تر ولکې لاندې مزایا معظمی او زبدانی او د حکومت تر ولکې لاندې فوا او کفاریا کلیو ته ورسېدل. ملګری ملتونه اټکل کوي چې د سوریې په کلابندو سیمو کې نږدې 500,000 اړ خلک ژوند کوي. پاکستانی چارواکي په مومندو ایجنسی کې په دوه جلا حملو کې د نهو پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکوي. سیمه ایز چارواکي وایي چې د خاصدار په نوم د قبایلي پولیسو دوه سرتیري نن سهار وختي د مومندو ایجنسی په دروازګۍ یکه غونډ سیمه کې هغه محل ووژل شول چې وسلوالو د تلاشۍ پر یوه پوسته حمله وکړه. او نور سرتیري په پوست پنډیالی سیمه کې د خاصدارو پر یو مرکز په برید کې ووژل شول. د جماعت الاحرار په نوم د پاکستانی طالبانو له تحریک څخه یوې جلا شوې ډلې د دواړو حملو مسؤلیت منلی. مومند ایجنسی یوه له هغو سیمو څخه ده چې د پاکستان پوځ د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد له نږدې یوې لسیزې راهیسې عملیات پکې کوي. د تاجکستان د نوواک ښار دیارلس تنه اوسیدونکي په عام محضر کې د داعش د بیرغ د اوچتولو په جرم په حبس محکوم شول. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت د ازادۍ راډیو تاجکي څانګې ته وویل چې د نوواک محکمې دا دیارلس کسان چې د افراطي اقداماتو په وسیله د حکومت د پرځولو خبره یې په عام محضر کې کوله مجرم وپیژندل او له لسو نیولې تر اوه ویشتو کلونو پورې د حبس په بېلابېلو دورو یې محکوم کړل. په دې ډله کې تر ټولو ځوان یویشت کلن او تر ټولو زوړ څلور اویا کلن نارینه وو. دا دیارلس کسان په 13 اګست میاشت کې نیول شوي وو. او وروستی خبر د پولند د تاریخ یو انسټیټیوټ وایي نوی موندل شوي اسناد ښیي چې د دې هیواد پخوانی ولسمشر لیخ والسا د حکومت او بخې د کمونیست ګوند پټ اجنټ وو. د پولند د ملي یادګارونو د ملي انسټیټیوټ مشر لوکاخ کامینسکی نن وویل د پولیسو په یو محرمه دوسیه کې د والسا نوم او د هغه شفري نوم بولک لیدل شوی دی چې د پټو اطلاعاتو د رسولو ژمنه او لاسلیک یې پکې کړي. په اسنادو کې همداراز د نوموړي لخوا د استول شویو اطلاعاتو پاڼې او د پیسو د ترلاسه کولو رسیدونه لیدل کیږي. کامینسکی وایي دا اسناد د پولند د کمونیست رژیم د کورنیو چارو د وروستي وزیر چسلاو کیزاک له کوره په روانونه کې ترلاسه شول. لخواله صاحب یو بیان کې چې د ټولنیزو شبکو لخوا چې د ټولنیزو شبکو په وسیله خبر شوی دا ادارت کړي او لیکلي دي چې د پلاس د دې ډول اطلاعاتو د لیکلو راپورونه ناسم دي. لخواله صاحب په 1978 ملسیزه کې د پولند د یوالي د نهضت مشري کوله چې د مبارزو په نتیجه کې په پولند کې کمونیستي نظام وپرځید او د په 1983 کال کې د نوبل د سولې جایزه وګټله. دواویا کلن والسا له دې مخکې اعتراف کړی و چې د ایجنټ کېدو ژمنه یې کړې وه خو د ټینګار کاوه چې هیڅ کله یې عمل نه و پرې کړی او په 2000 کال کې د پولند یوې محکمې هم د ده بې ګناهۍ تایید کړې وه.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی میشنوید. بدخشان بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین منفی 3، آسمان ابری. غزنی بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین منفی 3، آسمان صاف. کابل بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین منفی 4، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 2، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 3، آسمان ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 5، آسمان صاف. و هرات بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 1، آسمان ابری.
بله شنوندگان عزیز و مشکل برنامه در امواج آزادی خوش آمدیم.
در آزادی پتسپوکی
در امواج آزادی
بله د آزادۍ په سپو کې خبرونه قدرمنو اوریدونکو یو ځل بیا از ما رضوان مراد او ظریف نظر سلامونه قبول کړی په دې خبرونه کې د سولې د علي شورا په دوباره ترکیب یا نوی جوړښت خبرې کوو او د دې شورا تاثیرات د سولې په پروسه کې په دې اړه غږیږو د خبرونه ملمانه دي محترم اسدالله ولوالی صاحب د سیاسي چارو کارپو د غراس محترم نظر محمد مطمئن صاحب چې هم د سیاسي چارو څېړونکو دي صدیق پټمن صاحب چې د سیاسي او افغانستان روانو حالاتو سیډون کده او کتون کده هغه هم خبرونه ته زمون کابل سټوري ترغله د غراز تلیفون لاره مونږ سره لیکوال او د سیاسي چارو کارپو محمد امین فروتن صاحب ده او مونږ د غراز نظر صاحب د سولې دالي شورا لویان مولوی صاحب شاهزاده شاهد نه هم ورته بلنه ورکړو چې خبرونه ته د بحث لپاره راشي خو تر اوسه پورې نه دی راغله.
بله خو خیر باشه، ما منتظر شان هستیم. خو منتها در قسمت اول وعده داده بودن، در قسمت دوم نمیفهم که میان یا نمیان. به هر حال خب شورای عالی سال نفرایش غیر حاضر است. به هر حال اگر ما کدام چیز دیگه جا گفتیم، اگر جواب خواسته باشن میتونن که تلفن بکنن یا نماینده خود به استودیو روان بکنن. همچنین قابل یاد داریست که از طرف دولت هم اگر اعتراض باشه، پیشنهاد باشه یا تشریحات داشته باشن، از اونها ما منتظر هستیم. برای اینکه از اونام کسی ما پیدا کرده نمیتونیم که به این گونه برنامه اشتراک بکنن. به هر حال در قسمت دوم فعلا میهمان نو ما آقای پتمن هستن. ما یکم از پیش اشتباه تکنیکی شد، از او خاطر هم یک معذرت خود بخوایم که مردم نگوین که تیر خود میارن. به هر حال پتمن صاحب خوش آمدین به برنامه صاحب.
تشکر صاحب. تشکر صاحب، با عزت باشین.
بله آقای پتمن میشنوین صدای مرا؟
بله صاحب میشنوام.
خب آقای پتمن، ما در قسمت اول زیادتر روی انتقادات و ایگپا زیادتر صحبت کردیم و در قسمت دوم گفتیم که اگر زیادتر پیشنهادات جالب و خوب باشه ارائه بکنیم، برای ازی که این تشکیل جدید در شرف تشکیل است. بخیالم اگر رئیس جمهور ما را بشنوه یا هم کسایی که میخواین شورا را تشکیل بکنن، کمکه یک فکرهای نو مردم هم بشنون فایده خواهد کرد. از شما بگیریم اول پیشنهاد خوبتانه چی گفتنی دارین سیب؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب نظر صاحب، به شما مراد صاحب و دوستای عزیزی که در میز با ما هستن سلام و احترام تقدیم میکنم.
وعلیکم سلام.
ببینین که هر اقدام نیک درباره آوردن صلح در افغانستان صورت بگیره، مردم افغانستان رو استقبال میکنه. ولی تشویش مردم افغانستان دیست که حکومت اراده سیاسی به خاطر آوردن صلح دارد یا خیر. اگر اراده سیاسی موجود باشد، باز در صورت تغییر افراد شاید مثبت واقع شود، به خاطر از اینکه افراد و اشخاص نقش خود دارند در تمام پروسه ها، چه پروسه صلح و چه شاید پروسه هایی که حکومت برام میندازند. اگر یک تغییر مثبت بیاین و این تغییر به اساس سیاسی باشند که اگر حکومت در قبل نتانستن که پروگرامی که برای صلح داشتن تطبیق کنن، و ای برشان یک فرصت جدید است که افراد جدید زمانی که در تشکیل میاین باید با برنامه های جدید و به خاطر یک صلح که صلح واقعی و صلح بارزش برای مردم افغانستان اگر اقدامات صورت بگیره مورد استقبال مردم افغانستان قرار خواهد گرفتن. ولی مربوط به ایست که ها میاین اکثر اوقات بسیار به تاخیر حکومت تصمیم میگیره و یکی از ناکامی های حکومت همیست که تصامیمشان به تاخیر هستند.
بله همینجا پتمن صاحب،
از دو سال به این طرف.
بله پتمن صاحب، بله. امی سوسیال میدیا که میگن یا به خیال ما از کلی شما که تستر به یک معلومات میرسن، یکی از اینا رو برتان به طور نمونه اگر بخوانم، آقای واحدی شابان واحدی می نویسه که تشکیلات جدید شورای عالی صلح پیر گیلانی بعیس رئیس محمد کریم خلیلی معاون اول است، فاروق وردک رئیس دبیرخانه تعیین شده. اما از نظر من خب نظرش از تیر میشیم که حتی در سوسیال میدیا تر گپا برآمد، اونم در نظر بگیرین این اشخاص کم امیدوار کننده هستن یا نیست؟
خب بعدشان امیدوار کننده هستن به خاطر ازی که سابقه خوبم دارن و میتونن که مردم افغانستان و هر دو طرف سرشان، البته طرف حکومت سرشان اعتماد داره که به رئیس صلح میه و جانب مقابل هم برشان احترام دارد. ولی بعضی افرادشان امیدوار کننده نیستن، ممکن از بد بتر شوه و شاید نتیجه خوب نداشته باشه. به هر صورت منتظر میمانیم که اگر ایگا پاکولشان درست باشد امیدواری موجود است. ولی مهم است که در پاروی تغییر افراد برنامه هم وجود داره، یعنی و این برنامه به سطح ملی است بین المللی به زمان خاطر ازی که صلح افغانستان دو بود داره، بود ملی و بین المللی. بود ملیشان مربوط میشه به حکومت افغانستان اگر اجازه داشته باشه و شورای صلح اگر صلاحیت بدن که کار کنن، و بود بین المللی است که آیا دوستای بین المللی واقعا به این نتیجه رسیده که در افغانستان صلح بیاید. اگر به این نتیجه رسیده باشه بعضی افراد میتونن که در پروسه صلح و یا در آوردن صلح مومد واقع شود. در غیر از او شاید صرف تغییر افراد بوده باشه و برای چند وقت شاید چهره‌های نو باشه، بله. ولی کار امو کار سابقه میگه امو دیگ و همه آش و همه کاسا همه طور خواهد ماندن.
پتمن سیب یوا پختنه چه زمونگ اکثر اوریدون که هم لمونگ سر شریکوی اغداده وی چه کل چه افغانستان که ده اقتصاد ناکامه تا گوره، ده امنیتی وضعی ناکامه تا گوره، ده سیاسی مشرتابه ناکامه تا گوره، ده طول سبب داده چه ده دیار لسوار لسو کسونو کلونو که یوی خاص دلی یو خاص سیری دی چی پم دی که تغییر و تبدیل کی گی دا کسان دیوی چی ترسو پوری دا سول حدس هم دریم گری دلی تا چی اغا مطمئن سیب مخی و سون همون واقستل و نسپارل شی دا کسان با هم دا غسی لکن نور و برخو که چی ناکام و نتیجه ندرلودو فقط خپل زانون مار کردی دی دا سول مسئله که با هم دا غ رقم وی کلون با بیا تیری گی بیا با ویو چی دا تشکیل غلط و پک اشتباهات شوی دی نوی تشکیل جوڑو و نوی شورا جوڑی گی فکر کوی کچر تا میکانیزم هم دا غوی کسان هم دا غوی چه دار ده چه اطمینان ده دخل کل پارا چی دا با نتیجه ولاری.
په دې کې کوم نمونه چې نظر صاحب واخیستل جناب پیر صاحب هم د افغانستان په داخلي جنگونو کې یو خیل سړی نه دی او هم یو روحاني شخصیت دی او طالبان او ټولې خواوې شاید په دې باندې باور ولري چې دا کولی شو هم د نوې چیرې او هم د درېمې خوا په حیث باندې قبول کړو،
بله.
ولی نور خلکو په حکومت کې جګې چوکۍ لرلې او په حکومت کې کارونه کړي دي او هغه امیدواري او دغه ستاسې نظر په دې باندې صاحب دی چې همدا خلک په تیرو دیارلس څوارلس کلونو کې حاکم پاتې شوي دي که دې کوم مثبت رول لوبولی شو خو هماغه وخت به یې لوبولی وي. دا نظر زه تاییدومه چې د خلکو دا اندېښنه په ځای ده چې نوي افراد او هغه افراد چې هغوی دواړو خواوو ته یا په حقیقت کې بین المللي ټولنې ته هم داسې افراد وي چې داسې یو طرحه رامنځته کړي چې وکولی شي د مذاکراتو میز ته طالبان راولی او طالبان هم په دې باندې باور وکړي چې دغه خبره د دوی یو ځای ته رسیږي او دا خبره په حقیقت کې یو وزن لري چې دغه وزن دیته بین المللي ټولنه او د افغانستان حکومت ورکولی شي چې واقعا د سولې دپاره سیاسي اراده لري که نه لري، او دغه څوک چې د سولې د شورا په راس کې راځي د دې توانمندي ولري چې د حکومت په اراده او د بین المللي ټولنې په اراده باندې هم پوه شي چې آیا واقعا دغه شی و اراده موجوده ده، د دغې ارادې د موجودیت په صورت کې دا ماموریت قبول کړي، نه دا چې دا ماموریت صرف د دې دپاره قبول کړي چې د سولې د شورا د ریاست په حیث باندې راځي او بیا لکه د تیرو رئیسانو غوندې هماغسې خبره د نن نه سبا ته او د سبا نه بل سبا ته او اصلي خبرې په یو بل چینل کې روانې وي او د سولې شورا منتظره ناسته وي او کله کله ترېنه پوښتنه هم نه کېږي او هیئت چې کله ځي او یا بېرته راځي صرف د کارموندنې په خاطر باندې دغه تغییرات باید رانه شي، بلکې دا تغییرات باید د واقعي سولې د راوستلو په خاطر باندې راشي او داسې نه شي چې لکه په تیرو کلونو کې یو اویا اتیا کسان راټول شول هغوی ته چوکۍ نه رسېدې، بیا حکومت په دې خاطر چې دوی مصروف وساتي دوی انډیپینه ورته پیسې واخیستې دنیا هم پیسې ورکړي او بالاخره د کاریابۍ په یو پروژه باندې دا بدله شوه. اوسنی تغییر باید د کارموندنې پر بنسټ نه وي، بلکې د سولې د راوستلو په خاطر باندې وي او دلته د یو مثبت تغییر په خاطر باندې وي او د جانب مقابل د اعتماد د جلبولو په خاطر وي چې افغانان واقعي سولې ته ورسیږي.
بله، ډېر زیاته مننه. مطمئن صاحب، تاسې مخکې خبرو کې هغه خپرونې په لومړۍ برخه کې په تبصره کې ویلي چې ځینې کسان شته دي چې د دواړو لورو د اعتماد وړ دي. تاسې دوه نمونه یاد کړل، نمونه هم زیات یاد کړل، خو هغې کې دوه نمونه ډېر جالب وو. یو مولوي صاحب ضعیف دی او بل مولوي صاحب متوکل دی. یعنی دا اوس خو کلونه کیږي دوی په کابل کې اوسیږي په دې د پزې چې په فیسبوک باندې تبصره ولیکي مولوی صاحب ضعیف یا متوکل صاحب راشي وي چې اعتماد جوړ کړي او بین الافغاني مذاکرات شروع کړي ولې دا خلک مخکې کیږي نه ولې دا خلک یو طرح وړاندې کوي نه
مراد صاحب ضعیف صاحب زه د دې شاید يم جاپان کې د سولې اړوند یو ډول طرح وړاندې کړی یا یو سپیچ لارو او لومړنۍ خبره يم دا و چې د جنگ پالیسی د پر سولې باندې بدل سي او په دې اړه باندې لیکنیم کړي دي په مختلفو وختونو کې او متوکل صاحب ستاسو د رادیو سره او د زینو تلویزیونونو سره په همدې اړوند باندې خبرې کړي دي او دوی دواړه له پخواني ولسمشر کرزي سره ډیر زله د سولې په اړوند باندې کښې نستې دي نظرونه ور کړي دي او کله چې ډاکټر صاحب اشرف غني لا هم ارګ ته نه راغلی نو متوکل صاحب یو جالبه خبره کوي هغه وایي چې زه ورسره کښېنستم ما ویل چې سوله له فکر سره غواړي او که جنگ له پیسو سره غواړي یعنې دا معنی که سوله غواړي نو فکر پیسې به نړیوال در باندې بندې کړي او که جنگ که پیسې غواړي نو بیا به جګړه وي نو چې د ډاکټر صاحب غني جواب دا و چې پیسې غواړم هغوی خپلې طرحې ورته وړاندې کړي دي خو متاسفانه په تیرو څوارلسو پنځلسو کلونو کې دغه دوه شخصیتونه چې دي البته دوی خو وروسته راخلاص له بند څخه هیڅ ډول د سولې اړوند کار ورڅخه نه ده اخیستل سوی زه نه وایم چې دا دوه کسان کیدای شي همداسې نور کسان وي حتی هغه کسان چې پخوا په حکومت کې کار کړی ده اوس دې نتیجې ته رسېدلي چې پرته له سولې څخه موږ بله لاره نه لرو یو مثال یې پکې احادي صاحب زه یادولی سم چې هغه هم د سولې پلوي ده او شرایط هغسې شرایط وړاندې کوي چې هغه رښتیا هم د منلو ده په میرمنو کې دا شینواري صاحب ملاله شینواري یعنی په خبره پوه ښځه ده همدا ډول امرخیل زموږ تاجک ورونه زموږ هزاره ورونه داسې شخصیتونه لري ستونزه دا ده چې هغه څوک چې رښتینې سوله غواړي هغه د سولې قرباني کیږي موږ دلته ځینې کسان ولیدلو هغوی هدف وګرځېدلو نو زه فکر کوم چې کسان شته خو که چېرته ژمنتیا وي او ژمنتیا هم په یو طرف کې نه تر څو دواړه جهتونه ژمنتیا ونه لري اوس موږ وینو په حکومت کې د سولې اړوند خو یو دریز نسته یو موقف نسته یو تګلاره نسته نو کله چې تګلاره نه وي موقف دی یو نه وي نظر دی یو نه وي بیا به څه ډول د سولې لپاره سړی کار وکړي
بله خب به هر حال یکی از شنونده های ما در مورد همین موضوع در فیسبوک نوشته میکنه به نام سمیع‌الله رحیمی که خلاصش میگه که جهان غرب ها نمیخواهن یعنی امجار جنجال ها رو تنها مردم میخوان تا در اینجا به جهان غرب هم یک کمه که حق بتیم اونا اگر نمیخواستن چرا به طور مثال جرمنی 40 میلیون دلار داده ایتالیا مثلا تقریبا 52 میلیون دلار داده ژاپن اینا بسیار زیاد پیسه داده این موضوع خلاصه مطلب گفتیم که در تا حال 131 میلیون دلار بدون بخلم امسال ایسوی که 2016 است تا حال تقریبا 131 اضافه تر میلیون دلار به این مثلا مصرف کردن اگر وا یا وارم کس بازی میته یعنی این هم یک آدم سوال بکنه منطقه والوالجی سب بعد از او بعد با آقای فروتن هم موقع میتیم قبل از شنانده عزیز ما باز نوبت شنانده میرسه که والوالجی سب این سر میتودا مگر گپ بزنیم ما شما خود نتانستیم به یک جای برسیم اگر از تجارب خارجی ها استفاده کنیم به طور مثال انگلیس ها سب به یک توافق رسیدند یا در اسپانیا یکان توافق شدن و آتش بس شد و از این قبیل ها در ترکیه فعلا به طور مثال کت پیکاکا یا کمونستایشان یک نوع صحبت های دارن حتی رئیس زور اوجلان اعدام نکردن در بندی خانه نگاه میکنن و یکی از متدایشان این بود که طرف از اینا یک هیئت خصوصی طرف از وام یک هیئت خصوصی در اسلو رفتن و اینا رویاروی ششتن وقتی که این موضوع افشا شد اپوزیسیون اعضاب مخالف حکومت ترکیه را به بسلا به توپ بست که شما چرا کرده تروریست ها گفت زده مونتا و خیستن تشریح دادن که ما رویاروی ششتیم امی کسایی که خودکشی میکنن امی کسایی که بم میمان امی کسایی که مردم میکشن ما ازشان پرسان کردیم امی شما چی میخواین از دان خودشان پرسان کردیم نوت کردیم که شما چی میخواین یعنی موقوف از واره آله یکی از این متدها است که اگر یک هیئت از طرف خود حکومت، از طرف وزارت داخله یا از طرف رئیس جمهور اینا یک جای دیگه مثل اسلو یا یک جای دیگه بشینن، اگر اونا واقعا افغان هستن و نفرایی که یعنی فروخته نشدن، او بگوین که ما به اینی شرایط حاضر هستیم، اینی چیزا را میخواهیم، یک سند گرفته شو و اسناد گرفته شو و از این کسی انکار نکنه. روی از این متدا هم اگر کمک صحبت شوسه، تنها با پیسه دادن خارجی ها به جای نمیشه، اونها ما کته کته خرج میکنیم. میگن رئیس شورا مثلا 20,000 دلار ماهانه یا ماش میگیره کته مصرف چپ راست خود کرده درایورای خود خسیب دیگه مخالم که به جای نمیشیم. چی میگین ول ول جسیب؟
دیر باید عرض بکنم که شرایط فرق میکنه. فرزند ولی ما جمعی چرا آیلند شمالی را در نظر بگیریم، جنگیدن اینا همه حکومت وحدت ملی را ساختن نه و فعلا هم خوب نتیجه داده، به نتیجه به پیش میرن. پیش سر از اون مقدونی عین کار کرده، این حال در افغانستان عین حرکت پیش میره و بعدا فکر بکنم در عراق هم ترسه، در سوریه هم میخواین میگه باشه و در دیگه کشورها. اینا میتود یک میتود جدید است، اما در بعضی کشورها شاید کارایی داشته باشه، در بعضی کشورها کارایی شاید نداشته باشه. این در خود تلاش خارجی ها که پیشتر شما لطف کردین، اینه تقریبا 8 و 9 سال 10 سال میشه که آلمان کار میکنه در میارسه، سویدن کار کرده، ناروی کار کرده، ترکیه خوب دخیل است در نمی جریانات افغانی. این کشورهای علاقمند بسیار زیاد هستند. این حال در اینجا ما او کشورها حرفایی را که زدن حتما برای دولت مردای افغانستان طرح خود گفتن و شخص خودی من که در چند نشست شرکت کردیم، ما یک خاطره خود براتون میگیم. در نشست قطر در اونجا عباس استانکزه، شیرمدر عباس استانکزه برای ما گفت با خدا که گفت ما یک لحظه بخوایم که اولادایم اما وده اطفال افغانستان دیگه بینمی شرایط زندگی کنه، ما سال را واقعی میخواییم. این هیچ از یادی من نمیره که را دستر میزینان برای ما گفته. اینه یه نیت وجود داره، ایت نیست و طوری که شما هم لطف کردین و تمام افغان ها سال میخواییم. یا که فرزن در جنگ اول جهانی از لینین پرسیده شد که تو چطور موفق شدی، گفت مردم صلح میخواست، من مثلا شعار دادم اونا موفق شدم. نه این حال برای همین شعار باید میکانیزم ایجاد شوه و دال ما طوری که ما میبینیم اگرچه وضع بسیار بحرانی شده به سطح جهانی، با آن هم شرایط خوب است. فرضاً چین به خاطر چشم ابروی افغان ها نمیجا که بشینه و قضا چی کنه و وساطت بکنه، او منافع داره هم در پاکستان و هم در افغانستان، به اساس منافعش می کار میکنه. به می شکل امریکا به می شکل اینه، اگر ما دولت افغانستان اگر بتانه که را بفهمه کدام کشور چی امتیاز میخواه و از ما چی میخواه و ما از اونا چی باید بگیریم، اینه باز میشه که اگر کمک مدیریت به طرف دولت افغانستان بیایه. در غیر صورت باز هم ما به شکل منطقوی و بین المللی نمیتونیم موفق باشیم. این حال میکنید، من قبلا هم براتون عرض کردم که وقتی که ما میگیم شورای سال، وقتی که ما میگیم مذاکرات چهارگانه، گپ در اینجا وصل میشه. ای شورای سلی که حالی باید جور شوه یا جور میشه، اینی نباید طور مجزا از حکومت، مجزا از دیگه کشورهایی که در سلی افغانستان میتونن داخل باشن این عمل بکنه. اینی خودش مجرد نباید فکر بکنه که کرده چید. این حال اینا باید میکانیزم رد میکنه طوری بسازن که هم با رهبری دولت، هم کسایی که مذاکره میکنن در تماس دائمی داشته باشن و هم با طالبان تماس دائمی داشته باشن، هم با سه کشور دیگه تماس دائمی باید داشته باشن. اینا پیشنهادهای هر کسی را که قمر از ملاقات میکنه یادداشت کرده به این دو چیزی گروپ دیگه بوده و تا اینکه ما بتونیم از رای منطق به یک صلح افغانستان بیاید و او را مشاهدش باشیم در روز
کاری. بله دیره من نوال والجی سیب کوروادن دیر زیادت من نکو فروتن سیب اکثر انتقاد داده چه حتی ویلکی چه پاکستانی چارواکی په ځینو غونډو کې تقریبا د پیغور او تانې په توګه هم افغان مقاماتو دا خبره کوي چې اول تاسو خپلو کې جوړ شئ. د ډیرو مسئلو په اړه په افغانستان کې واحد دریس نشته، حقیقت هم دا دی چې تر اوسه پورې د سولې په مسئله کې د ولسمشر تعریف له سولې، د دولت له وسلوالو مخالفانو، د اجرایه ریاست او بیا د هغو چارواکو یا هغو زورواکو چې په دیارلس کالو کې فقط او فقط لاسته راوړنه د هغوی د بلډینګونو لوړوالی یا د بانکي حساب زیاتوالی دی. یعنی تر که چیرته بهرني هیوادونه هم غواړي او ضرور هم نه دا وایي، فرض هم پېنه دی چې امریکا یا پاکستان یا ایران یا چین د افغانانو کور جوړ کړي، تر څو چې افغانان په خپله اکثره وایي چې خپلو کې اول جوړ نه وي، هیڅ ډول د سولې پروسه هم په مخ کې نه ځي. ولې تر اوسه پورې په دیارلس کلونو کې نه یوازې افغانستان دولت یو دریز درلود، بلکې طالب مشران هم د کوټې دریز یو ډول دی، د قطر دریز بل ډول دی، څوک چې جنگ کې دی هغه دریز بل ډول دی، فکر نه کوي چې زیاتره ستونزه په داخل کې ده، داخلي هغه کورنۍ کار سم نه دی ترسره شوی. په دې اړه ساس نظر غواړو.
تشکر. زه مخکې دینه چې تاسو سوال ته جواب درکم، غواړم چې دغه د صلح ارتباط دی یو ډېر آزاده شاعر د فارسي ژبې د یوه آزاده شاعر په هغه شعر باندې پیل کړم چې وایي: حراس من زیستن در سرزمینی است که مزد گرکن از آزادی آدمی افزون باشد. زما په فکر باندې یو تعداد کسان وایي صلح راغلی ده، منتها مقابل طرفی نغواری دی ده پوز اعتقاد صلح راغلی ده، ده ذکر چی دی ده طول حساب و کتاب دی زن سرده ده خپل بانکی حسابو نه ده خپل بلند منزلی دی تا صلح وای. اما که صلح پا واقعی معنا بانده مطرح شی و تیرلی شی دیوی داسی مؤلفه پا حیث بانده چی آغا پا ملی مستوی باید پا نظر کیونی ولی شی، هغه هیڅ مونږ غواړو که نه غواړو باید هغه په نظر کې ونیولی شي، هغه عادلانه صلح ده. عادلانه صلح څنګه تامین کیږي؟ دا په یو میکانیزم باندې تامین کیږي. راځي دا د صلح دغه برداشت، غلط برداشت یا درست برداشت، دا د اوسنی زمانه د یوې دیارلسو کلونو سره رابطه نه لري، بلکې د دې ریښې ډېرې زموږ په تاریخ کې، د افغانستان په تاریخ کې، څه چې دی حتی د بشر په تاریخ کې، مخصوصا د اسلامي دنیا په تاریخ کې ډېرې اوږدې ریښې لري. تاسو ته بهتره معلومه ده. اما تر څو چې موږ په داخل کې میکانیزم باندې توافق ونه لرو او دغه دی مزد خپل د خپل ظروف مطابق د خپل شرایط مطابق مونږه میکانیزم جوړ نکو، دغه څه کاپی شوی مسائل، مثلا په ایرلند کې سوله راغلی ده، په پلانی وخت کې په پلانی ځای کې سوله راغلی ده، دا خو سوارونه دي. مونته اوس مونږه ګورو په افغانستان کې ولې صلح نه راځي؟ دا ځکه صلح نه راځي چې په عین وخت کې چې مونږه صلح ته کینو په مقابل کې جنگ هم تودوو، ګرموي. دا ځکه چې مونږه د صلح نه عادلانه هغه نه لرو، دا عادلانه برداشت نه لرو. دا هغه وخت کېږي چې مونږه صلح د دې لپاره وغواړو چې باید دغه د ملک بچای دغه جغرافیه کې چې څوک اوسیږي دا په خپل آزاد فکر باندې فکر وکړي، او دا په صلح آمیز هغه وخت فکر کولای شي چې د مملکت کې صلح راغلی وي، په دې جامعه کې، په دې جغرافیه کې صلح راغلی وي. متاسفانه چې مونږ د څوارلسو کلونو دغه پروسه ده، دغه پروسه چې وه دغه د غریزه د قدرت او د ثروت د پیدا کولو غریزه، دا په مونږ کې اضافه شوه، دا دومره اضافه شوه چې اوج ته ورسېدله، او یو صلح دی ډېرو خپلو جیبونو قرباني شوه.
خیر باشه فروتن صاحب. وقت شنونده عزیز ما، نوبت از اونها رو فراموش نکنیم که ما یک اعلانه که کوتاه را میتیم، باز نوبت شنونداست، باید از او باز به میهمانای محترم ما نوبت میتیم که اونام باز آستاستا پیشنهادات خود بکنن و جنبندی های خود بکنن. شنونده از یک اعلان کوتاه.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
بله، البته یادتان نره، خود یادتان نمیره، قابل یادآوری است که از صبح 7 تا 7 شام رادیو آزادی در خدمت شما است. شماره تلفن ما 0799-203-540-700-822-755 و شماره بین المللی ما 00-42-02-2112-45-01 در خدمت شما است. بله شنونده عزیز.
بله مهربانی که فکر کنم سویدن نه یا اوریدون که لرو مهربانی. بله.
السلام علیکم زفر سلامون نه که هیڅ تاسو په درنه حضور کې سره د مېلمنو وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
زما نظر خدا دې چې لکه دا نور مېلمنو چې هم نظر باندې ورکړي چې بالکل دا داسې یو بی طرفه بې پرې خلک پیدا سي و دې شورا ته چې نه په داخلي جنګو کې برخه اخستي او نه په دغه حکومتو کې برخه اخستي نه د امارت په حکومت کې برخه اخستي. ډېر ښه شخصیتونه ستا، ښه ښه خلک ستا، د افغانستان د ننه ستا، د افغانستان د باندې ستا، و دغه ته زه نه پوهېږم چې دوی ولې سره دا کابل وځي نه. بس شاوخوا راګرځي په کابل کې هغه هغه خلک دي چې یا د شورای نظار و یا د دوی په اصطلاح د مقاومت و یا دا خو مخ په مخ سره جنګېدلي دي. دا به سولې ته کم کار وکړي، تر دا وسه یې کم کار وکړي چې دا دې وکړي.
بله ډېره زیاته مننه کوم. بله بله کامران صاحب مننه کوم. یو بل اورېدونکی هم خپل مهرباني. بله مهرباني وکړه ورو ورو.
دا به تقریبا څو خلک چې داخ غاورو چې دا به طرفه خلک به کم دي ولا څنګه پیدا کوو. پلان کې دوه د شورا مشر شو، پلان کې دوه کې اخر تا سره وکړي زمنګ مشرافو پیدا وي. خدای تاسو جورنالستان چې تاسو په دماغ کار کوي، یو کتالیم مری اورورا داغه پځمانه دایښ را پیدا کوي، کدایښ مری داغه پځمانه یو بل را پیدا کوي. زه ماشوم مو اوس نه ګیر سینه دا چې د فلسطین جنگ تر اوسه پورې او تر اوسه پورې دی. زه فکر کوم چې دا زمونږ جنگ به د فلسطین نن په شور وانه وي.
ډیره زیاته مننه کوم خو پښتنه ده. ډیره زیاته مننه. یو بل اوریدونکو هم خپل مهرباني.
بله
بله
نو فرمایئ.
بله سلام علیکم. زه نظر سلام خوښ بر شما اندر همکار تام و تمام معنای الکادر عزیزی از ولایت هلمند تقدیم میکنم.
خوش آمدید.
آجی سه مهربانی.
مهربانی آجی سه.
تشکر. اول خو خبر داغه دا چې د ټولې د شورا ټول غړي له یو سره تر زابل سره ټول اختلاک شوي دي. د دوی نو دوران هم تیر دی او په دې د شورا په دې پدې سره کې دا خلک وو چې هغه مستقیمه د طالبانو سره جنګیږي او هغه خلک د سیاسي سره جنګیږي او هغه بیا تاسو راولې په دنيس په تاګاره کې نوې د سولې په تاګاره کې نوې آیا هغه سره هم سولې وکړي. او بل خبره مې دا ده ملمنون له پټمن صاحب نه مې دا پښتو پټمن صاحب چې دغه شورا په ځای باندې دولت خپل مستقیم دغه ابتکار په لاس کې واخلي او د مخالفینو سره په خبرو پیل وکړي، آیا دغه به ګټور نه وي تر دغه شورا چې اوس لکه تاسو چې دا پیرس ووایه چې هغه هم تعین شوی دی که نه دی؟ خلیلي صاحب نو خلیلي صاحب قومندان انسانان یې وژلي دي، د ده د هغه تر مابین به څنګه سوله وشي؟ آیا د دولت په دولت کې ټول بې طرفه خلک شته؟ داسې خلک هم نه دي چې ټوله لاسونه پهنو ککړ دي. دغه به مکمیره نه وای پتمن صاحب دغه جواب راکړي. مننه درو.
ډېره زیاته مننه کوو. یو بل اورېدونکی هم اخلو نظر اخلو مهرباني.
سلام علیکم مراد صاحب. زه کریم متندو ته هلمند
ولایت نه ودو صاحب مهرباني.
یو سوال مې د صدیق پاتمن صاحب نه دا د ویل چې دا هو د ټولې علي شورا کې چې بعد غړي راغلي د مل بعد خلک دي بعد د افغانانو د منلو وړ نه دي. زه بل پښتنه کوم چې آیا هغه خلک چې دی وړ دا څنګه هغه څه ټول هکې چې هغه خلکو په تاسو فرمانی وجې د اوسن وجني مکتبونه ویجاړ کړی دی وخت ناتوران وجني آیا هغه د قبول ورده شغه خبري وسی په جالم د خپل نظر راکی
ډیر زیاته مننه کوم
bale یک شنوندی دیگر هم بگیریم بعد از او پس به میمانای محترم و مراجعت میکنیم برشان نوبت میتیم که آخرین نظرهای خود پیشنهادات خود ترک کنیم بله بله شنوندی
و
علیکم السلام مهربانی سیب
جانانم در هلمند ولایت نخبر کنم
بله جانان سیب
دا د سولې خبرې چې کېږي دا خو علاقه یا یو له سوله وو چې دا ماشله خبرې ګرځېدې دي ولاکه بل څه وو چې ولاکه یا سوله وو چې یا دغه ماشه افغانان یو وخت ګرځېد په دغه چا مو غولوله ولاکه یو له سولې وو چې دا ماشله خبرې راخېستې
بله تشکر خب بریم پس به استودیو کابل بعضی سوالا به پتمن صاحب راجع بود پتمن صاحب بفرمایید صاحب
د راځته مننه چوندې په پښتنې په پښتو وکړې زب ځوابونه
مېرمانی
دوی او فرمایل د هلمند نه د پښتنې واده چې حکومت دا خبرې وکړي دا به بهتره وي نسبت ته چې د سولې شورا زه دا نظر تاییدوم چې که حکومت د ځان نه اراده وخی او مستقیما خبرې وکړي معنا دا ده چې د سولې خبرې د راکړې ورکړې خبرې دي او د راکړې ورکړې د ولسونو ترمنځ نه ده د حکومت او د طالبانو ترمنځ نه ولس په ټولو ځایونو کې سولې ته آماده دي خبره د حکومت ته او جنگ هم د حکومت سره ده نو که حکومت مستقیما اراده ولري البته د خپل بین المللي دوستانو نه اجازه واخلي او که زمونږ بین المللي دوستان د اجازه ورکړي چې حکومت د سولې خبرې وکړي نو په اساس د یو میکانیزم او په اساس د یو برنامه او هغه برنامه مخکې اعلان شي چې د افغانستان خلک هم په جریان کې وي زه دا نظر تاییدوم دویم نظر چې دی ورور ویلې چې ځینې خلک د منلو وړ دي ځینې نه دي او دا خبره سمه ده په ټولنه کې موږ ټول ژوند کوو ځینې خلک به زموږ مخالف وي ځینې به زموږ موافق وي مخالف او موافق نظرونه موږ نشو ردولی او د سولې خبرې همیشه د هغه چا سره کیږي چې ستا ورسره جنگ وي نو په جنگ کې چې کیږي ته به هم وژلې تا به هم وژلې خرابې به هم شوي موږ په دې خرابیو باندې خفه یو دا وژنې چې دي درست نه دي دا وطن ورانول درست نه دي مګر ته مجبور شې د هماغه چا سره خبرې وکړې چې د چا سره جنگ کې او چا سره لاس په ګریوان نو د خپل ګریوان به دغه د لاس نه خلاصې نو چې د ګریوان خلاصې خو خبرې به ورسره کې و زمونږ ګریوان د یو چا په لاس کې د جنگ جریان لري نو موږ مجبور یو چې د خبرو طرف هم هماغه وټاکو موږ نشو کولای چې هغه سره چې جنگ نه دی هغه د خبرو طرف وټاکو نو په دغه لحاظ باندې د حکومت کې باید دا اخلاقي جرأت پیدا شي او دا سیاسي تصمیم پکې پیدا شي چې هغه څه چې وعده کړی ده په واقعي معنا باندې د سولې خبرې شروع کړي که د سولې شورا هم د واسطې په حیث باندې د استعمالي او حکومت مخ نه لري یعنی مخالفینو ته به د سولې شورا هم خپل نقش لوبول شي اما زه د حکومت نقش ارزنده ګڼم نسبت دې ته چې په دویم لاس خبرې وشي
ډیر زیاته مننه کوم
بله همینجا پتمن صاحب ما یک سوال میخوایم اضافه کنم ویس که امی مسئله معاشات و پیسه امی شورا امی تشکیل از شورای ملی تا جایی که در تمام دنیا رایج است به یک نفر که معاش یعنی معاش ماهانه تعیین میشه به خاطر از این میشه که این نفر یعنی اولادای خود بتانه مثلا نان بته و کرای خانه خود داده بتانه و یک استاندارد در کل دنیا هست حالی استاندارد که در افغانستان به یک رئیس اگر $10,000 داده شه این خود بسط استاندارد است که این در پاریس هم میتانه یعنی اولادای خود در وجه گزارش بکنه برش هتل چند ستاره بگیره ای چرا سب ای اقدر رئیس های ما یار ات یک ماش بالا را بر چی میتین باز برای وزی که در متروانایش دگیش هم یک چند میتین که یک 20,000 خو مصرف شوه در حال که میلیون ها انسان نان خوردن در سر دسترخان نداره سب از این خاطر ای به این ماش سب ما خو میتین این رئیس جمهورای دنیا را که تقاعد کردن استخدام کنیم که نه طالبا کسی جار جنجال داره نه حکومت جار جنجال داره او ها بیان میان جگری بکنن سب امی چرا سب ای قدر این ماش بالا ای چرا از کجا سرچشمه میگیره
با یک عرض دارم با حضورتان شما می بودجه امسال مساوادشم که اگر مطالعه کنید مساوده شانه در بحث چی برین اداری امور در اداری امور $250,000 در اونجا نوشته است که آشپزخانه خاص برای رئیس جمهور وقتی که رئیس جمهور یک مملکت که وعده شانی بود که به 5 کالا برتن کار میکنن سالانه او یک آشپزخانه به 250,000 دلار برای خود میساز، آشپزخانه خاص. بازو دیگه مجبور است که برمی تو افراد معاشای بلند بده. و شما اگر اسناد خصوصی بعضی وزارتخانه ها را مطالعه کنین که پیشنهادشان حتی برای اس جمهوری نمیره، خودشان صلاحیت منظوریشان را دارن، معاشایشان به 350,000 افغانی میرسد که بالاتر از یعنی حتی یک اداره کوچک میتونه که سر معاش یک نفر مشاور کار کنه. این معاشای دلاری چی دمی دو سال حکومت فعلی و چی در حکومت قبلی یکی از مواردی بود که حکومت افغانستان کمرش آمیده کردن، باعث فساد شدن و ماموری کوچک به این رتبه را مفسد به این خاطر ساخت که او دید که یک کسی که ظرفیتم نداره، صلاحیتم نداره، امکاناتم و البته صلاحیتی با کار کردن، او از 1,000 تا 10,000 دلار معاش میگیره و یک ماموری بیچاره که تمام روز زحمت میکشه و تمام بار کار.
خلاصه مطلب پتمن صاحب مسئله دی شده، مسئله سول، مسئله فساد اداری یک رول عمده میگیره. فروتن صاحب تفسیر شما رو کوتاه بگیریم، دی سوالا رو هم شنیدین که حالا آخرین لحظات برنامه ما یک پیشنهاد هم بکنین چی باید شوه صاحب بفرمایید.
ما به نظر ما صلح یک وجیبه بسیار ضروری هست و باید صلح بیایه، اما تعریف شوه صلح چی نوه صلح و دومی که با کدام اراده، و وقتی که اراده انسان مطابق ظروف و خود جامعه آزاد نباشه، دیگرا برای ما تصمیم بگیره که شما اینقدر ضرورت دارین و اون ضرورت به فرهنگ تبدیل شوه. ما فکر میکنم که هر معادله، هر مفهومه، هر مؤلفه به نام صلح و غیر صلح، این در به مرور زمان مسخ میشه و کی خود را از دست میده. همون مفهوم انگیزه اصلی که باید تحقق پیدا بکنه از دست میده. لذا ما میگم که صلح باید بیاید، اما با چی ظروف، با چی. این معاشای از 1,000 دلاری، 10,000 دلاری، 20,000 دلاری، این هم درست است. چرا درست است؟ به خاطر ازی که به فرهنگ تبدیل شده، یک قدرت را به فرهنگ تبدیل کرده، نگفتن انسان ها را از دست داده. و به این اساس ما میگم که تا جامعه دوباره به اصل خود بر نگرده، ما
بله.
نه تنها صلح، بسیار مؤلفه های دیگری، مفاهیم دیگری بسیار ضروری هم ممکن است قربانیست بسازیم. بله.
دیر زیاد تمنه رکو فروتن سیب، مطمئن سیب دا خو پتمن سیب و فروتن سیب و دغراس تاسه والوالی سیب اویلی چه هم سیاسی اراده کوی، هم نتیجه ور کولیشی که چرته به طرف افراد هم وی اغی هم کولیشی چه پوره اخلاص سره د افغانستان د خلکو اغه غفتنی طلبه کوی او د سول لپاره رښتینی او صادق حل سره وکړي. کا خو د طالبانو طرف ته نظر وکړو، زکه چې د جګړې لوري یا د سول لوري همغه د چا سره باید خبري وشي. لکه څنګه چې دی خو ډالری ماشونه په 40,000 او په 15,000 باندې د سولې داري شورا غړي او مشران وغستي، اخو هم 15 کسه طالب مشران په قطر کې په بهترین اپارټمانونو کې ژوند کوي، په کوټه کې د لکه څنګه چې ویل کېږي د سټلایټ ټاون نیولې تر ډیر نور زینو پورې په بهترینو لنګ کروزرونو کې ګرځي او په ایر کنډیشن کوټو کې پراته دي. اول ته یو طالب کلاشینکوف سره په چپلقو کې په هلمند کې یا په خپل ماینلوزی او یا د افغان ځواکونو په حمله کې وشل کېږي. اخوانه ولی دا دلیل نه روخانه کیږي، علاقل دوی چې د افغانستان د خلکو د ملاتړ ادعا کوي، خلکو ته خودی وای کنه چې موږ د سولې لپاره دغه خبرې دغه شرطونه لرو، ولی دی کله په بغواش کی وی او کله په بلځ کی وی، ولی ولسته دوی دریس نه وړاندې کوي. په هر انفجار، هر حمله کې وزره اعلامیه د طالبان له خوا خبريږي، وزره مشان خبرې کوي، ولی ولسته نه وی چې موږ سولې په دې رقم غواړو، حکومت په دې کې پړ دی او نړیوال سره دې خبره کوي.
او مراد صاحب ش پښتنه دا او باید دا واضح سي، یو خو مشکل دا د زموږ د چارواکو او د ځینو سیاستوالو یو هیواد دشمن بولو خو تعامل بیا د دوست ور سره کوي، داسې دوست چې بیخي تر حد زیات یو بل ته سره تیریږي. زوام چې هغه دوست چې ته دوستي ور سره کوي په پټه او ما ته وایي چې دشمن د سرحدونه راس خنيسي، عقلن د سفارت ته خسر ورشکاره ک ورتوا چې دا نو ته د څه کوي یا د غزوانان یا د مشران چې په بهر کې وسیږي د دې ملګرو ملتونو مخ ته خود ودرېږي چې زما جګړه د کوم بهرنی واد سره ده او دلته خو یوازې د پاکستان نوم یادېږي ما د دې دوستانو څخه د ایران او د امریکانو مانر وې دی ولی یو تعادل ونه ساتو او بل دا چې د سی فکر کېږي لکه واس چې طالب چې خلک وژدي او طالب بيخي وژل کېږي نه او مش خبر رسنوي کې او چې هر ورځ شل 15 حتی په خو وختونو کې 15 طالبان به دیول چې وژل کېږي نو هغه هم وژل کېږي زوامه جګړه د دواړو په ضرر ده او پیسې رښتیا هم د سولې شورا یو طرفه ولګولې نړیوالو یو طرفه د سولې په اړوند باندې پیسې خلکو ته ورکړلې کډغه یو طرفه نه وای مصرف کړي د حکومت په خوښه نه وای مصرف کړي نو یو 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 لاستراوړنه به لرله غټ ماشونه دواړو طرفونو ته تاسې اشاره ورته وکړله حکومت خدا د مجلې دلې ده چې دغه یو عدالت لري او قطر دفتر متاسفانه چې هغه بنسو او هغه امکانات ورنکړل سلو چې په سولې کې پرمختګ ولري دا چې طالبان به سمره پیسې لري او په جګړیز حالت کې یوازې زما یو دوست یو سوخ مخ کې راټولو مثلا شې مثال د ملاسن رحماني وو چې وس ریپورټونه وایي چې د نيستي له عمله چې پیسې نه لرلې زمانو کډه اورزګان ته بيولېده خو یو وزیر به موږ دلته ونه وینو چې هغه دی
فقط پرې خاطر چې توازن برابر وي مطمئن سي تاسو په قطر کې چې کوم کسان په کوم اپارټمنونو کې اوسېږي دا غیب ذکر وکړئ لطفا او بل خبر دا چې تاسو وی چې ملا رحماني صاحب د نيستي له عمله مړ شوی دی نو ملا صاحب محمد عمر اخون خود دوی په وینا د امارت اسلامي امیرو د امیر خود ولیم کاله د مړی او د ژوندۍ معلومات نه کېدای زما پښتنه دا ده چې تاسو کله لطف وکړئ د دې خواته خو ویل چې دې خو هم فساد دی هم ډالري تنخواګان یې اخیستې دي زوم چې په قطر په دوحه په کراچۍ په پیښور په کوټه کې ناست مشران د طالبانو اغه کوم دریز د سولې پړه اغه څرو خانه کړی ملت ته د ملت د ملاتړ داوه هم دوی کوي کنه
او زه دا خبره در سره منم چې ما مخکې مشاره ورته ولل چې ملت ته د طالب د سولې پروګرام واځي کړي او ملت ته دی وای چې دا زما د سولې پروګرام ده او رالو د فساد یا د غوی د شتمنۍ پاړه باندې زه فکر کوم چې ډیر ضرورت بنې اکثره خلک پویږي چې طالبانو سمره شتمنۍ لرله سمره ورسره یو وړلې سمره په کابل کې کورونه لري سمره په کندهار کې کورونه لري او د ملامد عمر سمره غټ بلډینګونه په کندهار او کابل کې پاتې سوي دي خو موږ له طالب نه غواړو چې مشته دي د سولې لار روشه
دغه ملت غواړي دي ملت هم
غواړي کنه کوي نو مش زه خو ملت یو غړی مې زه خو نه حکومت یم زوامه چې ملت دا غواړي له حکومت نه يم غواړي له طالب نه يم غواړي او کوموږ و غواړو چې نړیوال د مشتسول راولي موږ وای چې پاکستان زموږ دشمن دا او بیا ورسره ډیپلوماټیک اړیکې لرو خپل سیمه ورته پریږدو یا پاکستان د مشتسول راولي یا د ایران مشتسول راولي یا د ناتو عسكر مشتسول راولي دغه خوب د لکموش چې په خو وختونو کې به یو چا ویلو چې روسان د مشتسول راولي ترڅو چې افغان ولس سره یو موټی نسی د سولې لپاره قرباني ورنکړو د سولې لپاره زلی و نکړو او دغه به طرف افغان ځوانان دغه پخوانی سیاستوال معاملګر چې هر وخت افغانان خرڅ کړي دي دا یو طرف نکې او په سولې کې عملاً ګامونه وانخلي زه فکر کوم موږ بیا یو جګړې ته ورننه وځو
ډیر زیات مننه کوم
ورولجی چې په استاستو دغه وخت جنبندیستک از اگر ای شورای سول به می نتیجه میرسیم از گفتار میمانا و شنونده عزیز ما که اصلا ای شورای عالی سول تعال کدام کار نتانسته واجبات هم نمیتونه از او خاطر هیچ به کار نیست مون تا اگر بخواین بازم به حساب مود دیگه پای شورا را جور بکنن پیشنهاد شما چی است یعنی اعضای ازی از نفرای بی طرف که قابل قبول هر دو طرف باشه و همچنان شاید این نام ازی هم تغییر بکنه شورای میانجیگری یک چیز باید بانن که هر دو طرف یارا قبول بکنن و گپای از یارا بشنون و شرایط خود بگوین و هم در افغانستان نه در پاکستان اینجا یا در یک جای دیگه دورتر برن و همین مسائل گپ بزنن اگر جنبندی کنین خوش میشیم کوتاه کوتاه سه بفرمایید
بله بله میانجیگری از خود تعریف خاص داره که او بیخی مطلقت بیطرف است و حرفای دو طرف یا سه طرف هر کس که میشنوه و باز او را تحلیل تجزیه میکنن و باز مشکلاتی که در حرفا هست سر رفعی از او کار میکنن شورای صلح ما میانجی نبود و اگر شبک میانجی باشه بازم یک حرکت خوب است و وقتی که میانجی میگیم هر شخصیت هایی که در شورای صلح میه نمی و صفات میانجیگری را باید داشته باشه. اگر صفات میانجیگری نداشته باشه بازم ما ناکام هستیم. و دیگه که این شورا به شکل به کار میه که این وزارت خارجه افغانستان دیگه نیازهایی که در چیز سال کار میکنن اونا کارشان بسیار اضافه باشه
بله.
با اینا شریک کنن یک قسمت کاری از اونا را اینا به دوش بگیرن و به پیش ببرن این بسیار خوب میشه
تشکر.
با این حساب ما بودنش بازم خوب است اگر برنامه بسیار موفق داشته باشن برنامه ای که واقعا بتونه تطبیق شود
مننه اول والدی صاحب پتمن صاحب سلامت باشید پتمن صاحب استاسی که ورسته خبره هغه د حسمنګرو خبره خدای دې ورسته کوینه څوک باید په دې شورا کې وي او په څه ډول کار مخته یوسی
زه په دې نظر يم چې اول حکومت د افغانستان د منافقت سیاست پریدي او په ورښتینولۍ سیاست شروع کی او کله چې د سولې د شورا خبره رامنځته کیږي که واقعا دا شورا د دې لپاره وي چې لکه مخکې چې وویل شو چې منځګړیتوب وکړي بیا منځګړی د یوې خوا په خوا خبرې نه ټاکل کیږي منځګړي معنا دا ده چې منځګړی دواړو خواوو ته د منلو وړ وي
بله.
او د منځګړي صلاحیتونه معلوم وي چې دغه منځګړی کم صلاحیتونه لري او تر کومو صلاحیتونو پورې وړاندې تللی شي او د دواړو خواوو نه د واک اخیستلو صلاحیت ولري ځکه صلح په جهاني سویه هم معیارونه لري او صلح او جرګه په افغاني دود کې هم خپل معیارونه لري من کوم رقم د سولې شورا درو دا بابا افغاني معیارونه باندې کار کوي که په جهاني معیارونه باندې به کار کوي دغه معیارونه باید واضح شي او د دې په ځای باندې چې موږ د دغه تشکیلاتو په جوړولو باندې وخت ضایع کو او بې ځایه پیسې مصرف کو خه دا ده چې دغه څلور اړخیزه خبرې چې شروع شوې دي که واقعا د افغانستان د حکومت سره د امریکا د متحده ایالاتو سره د پاکستان سره او د چین سره د سولې اراده موجود وي او دوی د طالبانو سره واقعي خبرو ته حاضر وي او طالبان هم لکه څنګه چې تاسو وویلې بلاخره دې نتیجې ته رسیدلی وي چې نور نو په افغانستان کې د سولې ضرورت دی او په جانب مقابل باندې د خبرو باور وکړي زما پیشنهاد دا دی چې په دغه شکل باندې د سولې خبرې وړاندې لاړ شي او موږ یو واقعي سولې ته ورسوږو او د ورور وژنه افغان وژنه او افغانستان ورانونه نوره پای ته ورسیږي او دغه ماموریتونو ته پیدا کولو لپاره موږ او تاسو تشکیلات جوړ نه کو بلکې د صلح در اوستلو د پاره مونږ او تاسو کار وکړو په واقعي معنا باندې هغه افراد چې صلح ته متقید دي نه دا چې خپل پلویان راټول کو بيد
بله.
او تشکیل جوړ کو بيد صلح د شورا نوم پکېد
بله ډیره زیاته مننه کوم ودان
بسیار زیات تشکر ما وخت برنامه ما به پایان رسید از محترم آقای محمد امین فروتن کارشناس و نویسنده محترم آقای اسدالله والوالجی کارشناس مسائل سیاسی محترم آقای نظر محمد مطمئن محترم آقای صدیق پتمن از کلتان از تشریف جان بسیار زیاد تشکری میکنیم همچنان با آقای مولوی صاحب شهزاده شاهید هم تشکری میکنیم حداقل ما را امیدوار خو ساختن که در برنامه میاین مثل نتیجه شورای عالی سلواری شد به هر حال تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصر
در زیاد تمنه نکود خدای پامان
شور ندی خبر دا څوک چې جنگ وړي د جنگل زور نه دی خبر سولم بو د غرغرو د شور نه دی خبر سولم بو بچی لا د ګذر ګور رکی یاد وی زما بچی لا د ګذر ګور رکی یاد وی دوی په ګذر لګی دلی اور نه دی خبر دا څوک چې جنگ جنگل زور نه دی خبر رسولم بو د غرغرو شور نور دوران اول فرمان لی ونی زماد کور دوران اول فرمان لی ونی اخبل ارمان دورانی تلکی کورن دی خبر دا سوک چی جنگ غواری دا جنگل زورن دی خبر دسرو لمبو دا غرد رود شورن دی خبر دسرو لمبو